پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري له پیو سټوډیو تاسو خره غلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ووري
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیر د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې او په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر له 4 لکو او په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر له 4.5 میلیونه اوښتی دی د خبرونو تفصیل سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دروایي چې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په ویلامي کې ویلي چې تباندې 13 میلیونه افغانان چې 9.1 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکو ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرست کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده په دې سازمان کې د افغانستان د خې مشر کریستوفر نیاماندی ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالي بیوزلی او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی نو لدې کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري سیف د چلډرن تیر میاشتن په راپور کې ویلی و چې سباندې 300,000 افغان ماشومان له سخت ژمی سره مخامخ دي او د وضعیت په اړه اندېښنه شوډلې و د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیر د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنیز پرښتنه کړې ده والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیر وژل سو تروریستي عمل وبلا او ویل چې د هغه غچ به واخیستل سي
موږ به هیڅ وخت آرام کښینو چې د ظاهر حقیر قاتل مونې پیدا کړي او د قانون منګولو ته مونې سپارلې موږ به دې همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي
حقیقت پرون ماشم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه کې د وسلوالو په دزو وژل سو او دوه ساتونکو ته پیانسول د دې پرېت مسولیت روسه کومیدالې نه دی منلې اخوا د افغان پاوز چارواکي د فاریاب ولایت په دوه ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د یو لس نور د ټپي کېدو خبر ورکوي 209 هم شاین قلور د په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوی وایي چې وسلوالو ته د مرګ جوړ لپاره د المار او قیصر ولسوالیو په اړوند سیمو کې وشته ده لبل خواتان در قلور دوی چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین شخون کې وژل شوی دي د 203 تندر قلور دو درسنی مسول ایمل خان مومن ورسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړي دي
تیر شپه نا وخت دوه تنه طالب تر هغه هغه محل د تندر قلوردو د 15 ملي واد منسوبین لخوا په بریټ کې وژل شو چې د میدان ورده ګوله د سید آباد ولسوالۍ اړوند د 50 پسیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول
بلخوا په غزنی ولایت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولی ارمان پرون لخپلې وساتون کې سره یو ځای په یو وسلوال بریټ کې ټپیسو د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده ازادي رادیو ته ویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخته حمله وسوه د افغانستان مالیه وزارت وایي د جمهوری ریاست له لارښوونې سره سم د ماشونو د لوړوالي د امکان په اړه یو ګډه کمیټه کار کوي دغه وزارت له لوري په خبره سوي لمه کې راغلي چې ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکونکو د ماشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه او مالیه وزارت او د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د طرحې برابرولو دنده وسپارله په لمه کې ویل شوی چې د شونکو په ګډون د نورو دولتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابرۍ هغه مشروع پښتنه ده چې د مالی امکاناتو له روښانه او عملي مالی تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي څه موږ اغله ازادي راډیو اوري د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمرینی مراسم وروسته له هغه وځندول سول چې د امریکا د کانګرس ودانې ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا د جنوري په 6 نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. د محل په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوري په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخوالي او بخشي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه استراري حالت نافذ دي. د کانګرس ته ودانې شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له شلو زرو زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول سول چې د جنوري په 6 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د کانګرس پر ودانې یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیر له 4 لک په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 4.8 میلیونه اوښتی دی. د جانس هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې پرون ماپښین د دې وبا له کبله د مړو کسانو شمیر 4,003 ته ورسید. کالیفورنیا لمړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یې پرون دوشنبه له 3 میلیونه واوښت. د ژمي له رسېدو سره د امریکا له 3 په 2 برخې ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوی بڼې په اړه خبرداري ورکړي چې د پخوا پرتله په چټکۍ سره خپریږي. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمېر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایروس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو شکایت لري چې له دوی سره خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سو طالب پلاوی رغون کو او غټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
نور مهم مسائل هم لرو. نن به د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوری ریاست د دورې وروستۍ ورځې ده لسګونه مجرم کسان وبخښي. د پکتیا کې د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د 2 کلنو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارماسي او لابراتوار له څانګو فارغې شوې. یوه هم شکیبا ده چې تازه فارغه شوې.
دا څنګه زما په دې ټولنه کې لیدل کله چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتل نو دا به زه نه ښکول چې ډاکټر نه.
نور مهم مسائل هم لرو. هله د تر پای مو ملتیا وکړي. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی وای طالبان د سولې غټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیواله نه دي. د دغه پلاوی یو غړی حفیظ منصور ویلی طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میسته نه ورسره کینی. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وای طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د ازادېدو او تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نمونو ترویستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. اخو د ملي مصالحې عالي شورا وای د دوی مرکچی پلاوی بل طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډلې وغواړي خبرې وکړي. په دې اړه باندې پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ورستر بلې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلورې مخ په زیاتې دورې. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی پر طالب پلاوی تور کوي کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. د پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي رادیو ته وویل طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضرېږي. دی وايي
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سول طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د رواني جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو. بحث کنیم.
خغلی منصور زیاتوی له هر څه وړاندې باید طالبان داروخانه کړي چې ولې هر ورځ بیګونه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. خو طالبان که هم د افغان مرچی پلاوی د نویو نظریاتو په اړه څه نه وایي، ولی تازه د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بلومبرګ رسنۍ ته ویلي دي چې دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي منتخب جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې د ټرمپ سره د دوی د شوي هوکړې ته احترام وکړي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده چې د دې هوکړې عملي کېدل د سولې پر خبرو مستقیم اغیز لري. په ورته وخت بیا د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډله یې غواړي خبرې وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوځون:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی، او په هرې موضوع چې طالبانو غواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي، او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او مرکزی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او دا بهیر وخت غواړي.
و موریدل چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبن ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان مالی وزارت وای د جمهور ریاست له لارښوونې سره سم د معاشونو د لوړوالي د امکان په اړه یو کمیټه کار کوي. د دغه وزارت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه، او مالی وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون ته د طرحې برابرولو دنده وسپارله. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابري هغه مشروع غوښتنه ده چې د مالي امکاناتو له روښانه او عملي مالي تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې په معاشونو کې د ناانډولۍ له کبله دوه ځلې د څوارلسمه مالي کال بودیجې طرحه رد کړې. د مالی وزارت وایي چې د مالی کال د ملي بودیجې د مسودې په اړه د ولسي جرګې د استازو د وړاندیزونو قدردانی کوي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال په لغمان ولایت کې 2000 میټریک ټنه ګلپیان تولید شوي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په لغمان، بلخ، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګلپیانو حاصلات زیات شوی او په شاوخوا 1000 هکتار ځمکه کې کرل سوي دي. د یو بل خبر لمخې په هلمند ولایت کې بیا د هوګي په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د هلمند د کرنې، مالداري او اوبو لګولو رئیس زلمی الکووای چې روان کال په دغه ولایت کې 3500 ټنه هوګه تولید شوی ده، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو ډالر و وی افغانۍ شل پله، یو یورو 390 افغانۍ درس پله، یو پاوند 103 افغانۍ درس پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 57 پله، زر هندي روپۍ 1540 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې د انټرنیټ له لارې واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست دوري وروسته بشپړه ورځ د تمکیږي چې د نن لزګونه مجرم کسان وبخي. سبا د واشنگتن په وخت غرمه مهال نوې منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ځان یا خپلو نورو کسانو د بخښنې مسله یقیني کړي. که څه هم پر دوی رسمن د جرمونو تور نه دی لګول شوی، خو دا به له مخکې له هر ډول جرمونو څخه د معافیت یو اقدام وي. په دې اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړه ورځ دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمېرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټ، یعنی په 34% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له شپېتو نه تر سلو پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راف موسیقۍ له یوه ستوري نه نیولې تر یوه ډاکټر پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرالي ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي دي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذه سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیموونکی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي کنه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشری په ترسره شوې انتخاباتو کې د تشو درغلې او د هغه اداو تل پلوي کړي چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل دیموکرات سیال جو بایدن ته خپل ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپل لوري وانکه، خپل زوم جرید کشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جنر او اریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی نن ورکوي شامل کړي. د ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کوم جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکي کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډېری څېړونکي وایي یو شخص خپل ځان نشي بخلی، ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپله شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي او اکثر ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دغه صلاحیت کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان چې مجرم پیژندل شوي هغه بخیلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخیلي سیاسي متحدینو ته انعام ورکړی بلکې رحم نه دی ښودلی، یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو کومه هڅه نه ده کړې.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د ولسمشر ترامپ د یو وروستي احتمالي اقدام په اړه موږ خبر کړه. غدا چې خاینن نغه لزګونه مجرم کسان وبخي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې د 14 مالی کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به هم رد کړي. ولسی جرګه د نوي کال د نوی مالی کال بودیجه 2000 مخکې امرت کړی ده. جرګې د نوی کال په مالی بودیجه کې د پراختیايي پروژو او د ملکی دارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د ولسو بدلونو غوښتنه کړې. خو د مالی وزارت وایي له تخنیکي اړخه په دې دوو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم د نوی مالی کال له پیل څخه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت او ولسي جرګه د 2024 مالی کال بودیجې د تصویب په اړه یوې هوکړې ته ندي رسیدلي. د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د نوی مالی کال په بودیجه کې 18 اختلافي موارد شته چې له امله یې 2 ځلې دا بودیجه د خلکو استازو رد کړې ده. د ولسي جرګې رئیس د دوشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت دې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 2024 مالي کال ټوله بودیجه 403.3 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد یادي او 168 میلیارد افغانۍ پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده. خولسی جرګی دا ځل هم دا سند د دې کابل رد کړی چې د ملکی کارکونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوی او د پراختیايي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړ شي کوم چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونه شي، بیا هم د بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسي جرګې بلغړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسي جرګې فشار راوړي څو د نوي مالی کال بودیجې تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکی او نظامی کارمندانو ته معاشونه نه جوړ کړي. د قانوني اساسي اتنوي محمد کچيري د ځینو عواملو لمخې د مالی کال تر پیل مخکې بودیجې تصویب نشي، د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجې تطبیقېږي.
خو د مالی وزارت بیا وایي حکومت نشي کولای د بودیجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکی موارد ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرح کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظ او تخنیکي لحاظ ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولس جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی، خو حکومت وایي د امکان تر حدې دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپلو غوښتنو به ټینګار کوي ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګاست وربشو پکتیا ته. هلته د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د دوو کلونو روغتیايي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارماسي او لابراتوار له څانګو فارغ شول. مسؤلین وایي د دې نویو فارغ شویو په ګمارنې سره به د سویل ختیځو ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې څه ناڅه د روغتیايي کارکوونکو د کمښت ستونزه هواره شي. یا دا برنامه چې د ناروې هیواد په مالي او تخنیکي همکارۍ په مخ بیول کیږي. مسؤلین وایي هڅه کوي په نویو دورو کې تر دې زیاتو ښځو او نارینهوو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیا دغه راپور ته.
شکیبا د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده چې د پکتیا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ په لابراتوار برخه کې یې 2 کلنې زده کړې وکړې او له خپلو نورو ټولګیوالو سره یې د خپل فراغت مراسم ولمانځل. شکیبا وایي د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکتران په نشت حساب دي، نو له همدې امله یې وپتېره چې د روغتیا په برخه کې زده کړې وکړي او هغو ښځو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي چې دا مهال د ښځینه وو لخوا له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله کله به چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتلو، نو دا به زړه نه کول چې ډاکټر نارینه ډاکټر له هغې نه وینه واخلي یا هغه ته ورشي. نو که چېرته یوه ښځه وي نو خلک کولی شي چې خپل مریضان په اسانۍ سره ډاکټر ته بوزي، تر څو چېرته چې یوه ښځینه ټکنالوجیسته موجوده وي نو دوی کولی شي په ښه زړه سره خپل مریضان هغلته ورولي.
شکیبال فارمیسی او لابراتوار سربیره پر نور و تیبی برخو که هم خزول پار از دکری عرینی گنی.
دکری خب هر برخو که چیوی مهمی دی که آقا تکنالوژی وی که فارمیسی وی که لابراتواری که قابلگی وی باید هر بخش که مگ باید کسان والا رو دستی دکتران باید هر بخش که والا رو.
ده نارویژن مؤسسه پا مالی مرسته ده پکتیا ده روختیای علمول انستیتیوت سخه دازل ده سویل خطی زون ده سلور ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست و غزنی ولایتونو نه 50 کسان ده لابراتوار او فارمسی لبرخو فارغ شول. ده غزنی ولایت و سیدون که نقیب الله مبارز چه ده فارمسی پا برخه که مسلکی زدکری کری وایی دوی تا تر نور و زایونو ده زدکرو مناسب شرایط او ده تکنالوژی اسانتیاوی برابر شیوی.
دا چی افغانستان که اوس محال یو لوی ستونز ډیر کم مسلکی کدرونه لرو، غوښتنه می داده چې د مسلک په برخه کې کار اوسی او دغه سی مسلکی کسان باید فارغ سی ترسو هغه خلک چې هغه ماتور دی غیر مسلکی کسان دی هغه اوس په دې ډګرونو کې کار کوي او دغه تشه باید ډکه سی ترسو کار اهلی کار ته وسپارل شي او هر کس په مسلک کار وکړي.
د پکتیا د عامه روغتیا ریاست چارواکی وایي د روغتیا زدکړو له مرکزه فارغ شوی کسان به هر ولسوالۍ ته د اړتیا مخیولیگی. با پکتیا که دا محال د دو خزینه متخصصینو او 15 معالج و دکترانو پگردون شاوخوا سل خزینه روختیه کارکون که پا فعالیت بوختیدی. دا پکتیا دی همی روختیه رئیس ولایت خان احمد زی ویل
نو پاترا پا کلینیکونو که پا مرکز که کمو جونو که چه پا اغا بستون خالی وی اغا با دوی پاسته بانده دکوی او دوی بالتا برت مقرره دینو دوی با دی پارمسی پا بخش که او دی لابراتوار پا بخش که خدمات ولنده کری ما انستیتوت دی زون پا لیول بانده دا با دوام لاری نور شاگردان بنیسی او اغا با پارغی او دا پروسه و جریان لري.
سره لدی چې په ټوله کې افغانان روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري او هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره بهر ته ځي، خدا ستونزې بیا د سویل ختیځ زون په یادو څلورو ولایتونو کې ډېرې دي. په دې ولایتونو کې خزینه ډاکترانی او روغتیایي کارکوونکي له خارونو د باندې سیمو او ولسوالیو کې د کلتوري محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له کبله خدمت ته زړه نه ښه کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غوګیاست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې واوره. همدارنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د نړیوالو کې چې تاسو د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. په دویمه نیمایي کې به یو اونیز بحث تاسو ته خبر کوو. 25 دقیقې ګرځي میز دی، خو تر هغه مخکې وخت لرو د خلکو ځینې لنډغونه هم درته خبرولای شو.
ستاسو له پیغامونو
راغادو زيبا صاحب د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو مال په کوچاو ته هم ځان اوسره بل خصوص کوچاو ته کوچان کومه د سرځین نه لري هغه نه خو دې جوړ لري هغه ته نه دولت نه کومې بلې ځلې پام کړی دی کړي مردا فار حکومت ته هیله دار چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړی چې د تو د خپل ژوند ته آرام فضا کې تیر کړي.
زل کندوز ولایت نه د شرشل سوینه په تمو کې ما موږ د شربانه نه داخله ده چې د کندوز ولایت د شرشل ولې سوینه سرکان ټول خراب دي. د شل کله خوروي جنگونه کې د ټول سو یو حادثه سړکونه جوړ شو خو یوازې د شرشل ولې سوینه سړک نه جوړیږي. شربانه نه داخله چې موږ د شرشل ولې سوینه سرکان جوړ کړي. سلام علیکم
سالان د زابل ولایت خمسا سره اړیکه نیولې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې غږ باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسېږي.
زما نوم شریف الله دی د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساوکر اوسېدونکی یم. وروره اوسېده چې مخکې امنیتي دنده وظیفه کې وم، په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکولو سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم. او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې معیبینو پیسې را وباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. وسلام.
زه محمد نیم دی مې ولایت لشکرګاه شاسه بلی ټول تا وخت مو دا غوښتل یم دا نیم دا ګران دی بیا خراب دی دا ګران دی تاسو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. فریبا ظاهر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی په دوحې کې د خبرو د شې نتیجې اخیستلو په اړه د طالبانو پر لیوالتیا شک څرګندوي. د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان حتی د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میسته نکښینی. په ورته وخت کې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دوی مرکزی پلاوی به له طالبانو سره په هر یغې موضوع چې د ډلې وغوړي خبرې وکړي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په یوې لمې کې ویلي چې څه باندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون یې ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري. وسلوال طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړې. د دایکوندی ولایت د مخابراتو او ټکنالوژي رئیس لطف الله شریعتي ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د استن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په ویشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د تیرنیس پارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه عمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې دغه غچ به وخت سي. د دې بریټ مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري تمرین مراسم وروسته له هغه وځندول سوچ د امریکا د کانګرس ودانی ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوري رسمي مراسم سبا د جنوري په 6 منېټه په پام کې دي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړینو شمیر له 4 لکه او په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر له 3.8 میلیونه اوښته دي. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې پرون ماپښین د دې وباله کبله د مړو شمیر 3.03 ته ورسید.
فری بازار ولند خبرونه ویل کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم اونیز بس 25 دقیقې.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 25
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بس.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په 25 کې 19 بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د کابل په شمول په خارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نخښه کېږي چې نظامی هدفونه نشي ګڼل کېدای. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامی او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامی هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیه په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې دی ترورونو او وژنو د زیاتیدو یو لټ دی. خغلی سالی په وینا ده چې د طالبانو بندیان خوشی شوی دي او نور بندیان یا لک تر لګه هغه کسان چې د امنیتی ادارو له لوري نیول کیږي په داسې پیښو کې هغه یې فکر کوي چې یو ورځ خوشی کیږي او بخل کیږي. بحث په دې کوي چې په افغانستان کې په ځنګړې توګه په خارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوت نه لري.
طالبان وای موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي، دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري، همدارنګه څنګه یې مخه نیول کیدلی شي، د سولې د خبرو بهبود او ښه دوام لپاره دا د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي. په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنون کې محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس عبدالحنان همت. ټول میلمنو ته خراغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اعمالو د دفتر رئیس ته خبري وکړي، هغه د وخت د کمی له کبله وغوښتل چې خپلې خبري ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی، حکومت پر لپسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي، له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونې کې هیلې ان سیب تاسو ته د خبرونه ګډونوالو او د غراز د افغانستان خلکو ته د ازادي راډیو لڅپو. ګورې دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته دې هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکی افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژننې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول، په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیه پرې کړې ده. د کابل پر پهنتون چې کوم ډلې بریت کړو او کوم د طرح دغه هسته خلق نیول شوی دی، دغه اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسو ورشي په دې ټولنیز شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالبو د اعتراف نه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې و چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بے باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف نه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف نه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د ورسته پوښو چې له پټا ورسته پوښو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅ څوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمې شبکې نیول شوی په کابل ښار کې، هغه کا د غوړی وړی شبکې بل خصوص چې د دوحې له توافق ورسته د طالبانو حقانی شبکې له خوا دې د پاره ایجاد شوی دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دې جګړې هغه د سیسي او مکاره بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده، غوي پويږي په دې بيزه شوارونو خبرو باندې ویلامیو باندې څوک نه غوليږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نه ول شوې دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا دی، اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني، طالبان یې ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپلې نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولی چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو، ځکه چې هلته خواغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده، دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالبو هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې خای حکومت خپل د سولې دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه نه غواړي، او غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وزنډي.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري، د طالب په واسطه تر سره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسكر، خپل خبريال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووجني د دې لپاره چې هغه کومه پلمچ طالبانو چې د سولې خبره ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغه خبره او هر عمل تر من څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان وانهم، امریکانو سره یا نور خارجانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغې کې که چېرته ملکي طرفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکړي او دوی وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت پر طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نشي کولی، ځکه طالب ډارېږي. طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي، یعنی دستی له طالبانو د طالبانو لپاره دا ډول حملې ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامي اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وی، ملګری ملتونه وی، د افغانستان خلک وی، اما طالب وی چې نه، دا کار زنه کوم. اما کم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور دی په کابل کې ناامني دغه کې. یو سبب یې دا هم دی چې د پاکستانیانو هغه پلان چې څه رقم جمهوریت د لومړي مرستیال په مشرۍ چې په کابل کې د امنیت کم لپاره کوم مبارزه پیل شوې، دا هم باید ناکامه وخی، باید ناکامه یې کړي، ځکه چې هغه یو پخوانی درد دی پاکستانیانو سره چې متاسفانه باغی ټول افغانان پوهیږي. دوهمه خبره دا ده چې او حکومت اجراءات کوي، د شپږنیمو ټیم یې کوي، امنیتی ارګانونه کوي. دا سمه ده چې کابل پوره امن شوی نه دی، اما دا سمه ده چې کابل کې بیا هم توریستي پیښې کیږي، چسپکی ماین کیږي. په شپږ نیم اووه میلیونه ښار کې چیرته چې د طالب او د افغانستان د دښمنانو لخوا ټوله جګړه پر ښار متمرکزه شوې ده او تکتیکونه بدل شوي دي، په دوه دوه نیم میاشتو کې آیا دا ښار ګل ګلزار شي او تنه آرام ترین ښار د نړۍ جوړ شي؟ دا غیر منطقي توقع ده. اما اجراءات دوام لري. طالبانو ډېری وړي هستي جوړ کړی دي چې د بم گزارې یا چسپکی ماینونو د غراز د تورونو دوی هستي په فلجولو سره بل هسته نه فلجيږي، اما د پخوا په پرتله په جدیت او قاطعیت سره په دې کار کیږي چې څومره نړیوالو ته، څومره د افغانستان خلکو ته دا نور هم واضح شي چې طالبان او د هغوی ملاتړي چې پاکستانیان دي، دوی په څه مکارې سره د دې جګړې رخ بدل کړی دی. او دا ورته فرق نه کوي، نو کله کله دوی وایي چې نه، موږ د افغان کډرونو فقط قدر کوو، کډرونه نه وژنو، افغان ځوانان نه وژنو. د ملي اردو عسکر، د پولیسو سرتیري افغان ځوانان نه دي. د امریکانو د یو ټانک لپاره څلیر سات طالبان پیره کوي چې د امریکا ټانک ته ضرر نه رسیږي، لیکن د ملي اردو سرتیري په روژه ماتي کې او په مانځه باندې وژل کیږي.
دوستانو، دا رضوان مراد، د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرسیال امر الله صالح، د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و، چې د وروستیو هدفي وژنو ټوله پړۍ پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی دي د غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره راسره په کندهار کې میشتي امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و، راسره دي. یو بار بیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوری، له کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوری، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پرله پسې پنخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخې نه شو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بالاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بالاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې تسلیم وو. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خود سره وسلوالو ډلو، په قومي شخړو کې شکیل وسلوال متعصب دي شخصیتونه د پاکستانی مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې د پردې تر شا د استخباراتي خړیو لاس وهنې د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی دا دي وژل کېږي په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت دی هم روزانه یې په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کېږي. د هرې وڅخه اعتمال وکړ په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د 30 کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امورو کې خصوصا په ناامنه کولو کې خصوصا په بې ثباته کولو کې خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د خبرو د سولې قرارداد شوی اگر چې باندې ورته خوشبینه دي باندې ورته نه خوشبینه د خپل اند یو افغان پایښ باندې یو تشویش لرم. تشویش مې داري چې دا قرار لای چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوي دي. آیا چین به مطمئن کړي چې د څه د چین ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا روس به مطمئن کړي چې د څه د روس ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا هند او پاکستان به دوی راځي کړي چې دوی د نور مداخله ونه کړي او دوی د ځکه چې خوندي دي؟ آیا ایران او سعودي عربستان به دوی
مننه درویش صاحب بیرته ترازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي ل رسنیو سره مو ل هغه وخت هم سروکارو وسم ور سره سروکار لري. دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان دي رسنیو فعالان مدني فعالان داسې خلک پنخه کیږي چې د جګړې طرف نه شو ګڼلې نه نظامی هدف دي. مخکې دی رضوان مراد خبري خی اوریدلې وی هغه وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکی بدل کړي غواړي پر حکومت فشار راوړي طالبان دا شیان ردی. تاسو څه وایي ولې څوک څوک بل اخر په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي؟
ان تاسو او تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغه عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کیږي. دا مختلف عوامل لري. یو له هغه عوامل څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا پاره کې دیني موجوده کړی غواړي چې په دغه څه اعمال سره په دغه څه وجنو سره د دوحې تړون بدنام کړي. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله سره روانه ده کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي دیني کړی د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري. ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت نه کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړۍ یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو وځي. خیالي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامن دي. نو که چیرې امریکایانو وځي دغه ناامني به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي، کابل او افغانستان ناامنه وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل زما په فکر باندې په تېرني حالاتو کې امر الله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي. د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی. د ځګر داخلي تر او د سالیې تر مابین، استخباراتو د سالیې تر مابین ځینې نظامي ارګانونه
ووالي د دې لپاره چې د کابل دا امن او سلام لپاره دا پلان تخریب کی
مننه همت صاحب خو دوی
عوامل مشهد وجود لري
دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیو غانې خبرې اعترافونه خبرې هغه کسان چې نیول کیږي بل اخره زیاتره ل طالبانو سره تړاو لرونکي مثلا د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای دی وجلو په تړاو باندې و ویډیو خبره شوله امنیتی ادارو خبره کړله یو سړی پکې ناشته وي ز ل طالبانو لخوا راتویل شي وو همدارنګ د آزاد او عادلانه انتخاباتو د پوخانی اجرایی رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خبره شول په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پوری داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی ځکه حمله کوي په نظامی اهدافو حمله کوي بریدونه کوي چې ثابت کی چې دوی په دې شانو کې لاس نه لري په دې اړه څه وایي
انصاب د دې ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت درې سهار حمله وسوه حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حمله او په مازګر کې بیا په څا په دغه شپه باندې بیا دوی ورلو هلته ځینې لیکنې وکولې ځینې لغه یې وکول ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ تاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړ چې دا یو جعلي حرکت دا یو مصنوعي حرکت دغسې ثبوتونه په پیاده حالاتو کې په دغسې حالاتو کې دا اوس هر څه جوړېدلی شي هر څه وړاندې کولی شي زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتون دوی وړاندې کړي دي چې هغوی دې سناد وشي هغه دې کره وبلل شي هغه هر څوک جوړولی شي نو هغه باندې باور
مننه
خبر دا ده چې اصلا طالبان ضرورت څه لري طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو ځکه هغه له موږ سره په مورچه کې دي له موږ سره په مقاومت اخته دي او تاسو عام کسان مدني فعاله عالمان یا لیکوالان ژورنالیستان د دغه په مرګ کې د طالبانو ګټه شي ده نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده د دوی تړون څخه سخت تاوان ده د طالبانو حیثیت څخه سخت تاوان ده د طالبانو په دې کې ګټه شي ده زه فکر نه کوم ځکه چې طالبان خوښ
ډیر زه تمنا همت سب بیرته بل تاسو ترا ګرځو درویر سب تاسو ترا زو تاسو مخ کې په افغانستان کې ډیرو بیلا بیلو آباد ته اشاره وکړه دا احتمال څومره ویني چې په دې بریدونو کې دغه دوه کې لوري چې موږ ګورو یو افغان دولت دی بلې مخالف وسلوال طالبان دي تر دوی اخوا نور څوک کېل وي مثلا د نن موږ له هرات نه د ولسی جرګې د یو هیات په استناد ریپورت لرو چې هغه یلته یو څېړنه کړې د مندلې د چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لک تر لګه د دولت ضد فعالیتونه کوي درویش صاحب
بالکل په یقین سره امدا چې د لکټ شو پر فایل مجدل ته په افغانستان کې خپل لکه د افغانستان حکومت حق دا د افغانستان کې مختلفې ځپل شو
درویش صاحب مخته موخه سم ناراضي دي ما همکار به هڅو کی چی بیا در سره تماس ونیسی همت صاحب تاسو سره ازو تر سو پوریم چی خغلی درویش سره د علی کبیر ته جوړیږي په کابل کې دوه خزینه قاضیان وشل شوی تر دې مخکې په قاضیانو او چرنوالانو باندې بریدونه د زینو بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې امدارنګه یو شمیر مدني فعالانم چې په نخښه وی دي ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې خای طالبان ورسره د یو نظام په جوړخ کې موافق ونه وسی د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شې دي چې ظاهرا ګمان کوي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه باندې بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي او څه فکر کوي چې داسې بوونه غنل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې لدین چې د سولې د یو تړون په پایل کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي غواړي په دغه برخو کې مخکې لمخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډیر ناڅاپي نه خلکو ته
د قاضیانو د وژنو پر خپل طالبانو پرګالم نه ځخصي زما فکر باندې چې د شلو کلمو ته په قتل سره طالبانو هیڅ کله هم شوزو باندې لاس نه پورته کړی ځکه دا یو مظلوم او بیازاره کشر ده
نو طالبانو یو خم دغه سی پیښه به ان شاء الله تعالی نه پیښته وي طالبانو کوم شه د وزلی او بلکی دغه سی پیښه ډیره موجوده طالبانو څواره شدنی ولی دی ایو اخی د غزنی وکیل ریبا احمدی نه د لکفن نه د طالبانو ونی ول د ډیر عزت او درناوی سره خلاص ټول دغه سی سو پیښه منورین ته اتکیږي ځنی نظامی شوی عسکری افسرانی نیولی وی طالبانو مختلفو ویلمن کی نیولی و جنی شمال کی نیولی و پا مختلفو زیادی که طالبانو شد نیولی دی او آغای پا خورا عزت او درناوی سر و رسل و تزمینه خپل کور ته رخصت کلی دی کتاش متوجه سوی از طالبانو پا دی شل کالو کی کم عمل کلی دی داگه پڑای خام خواه خسی دی کسیم طالبان تا تاوان کی یو شای سی حقیقت تا غدادو سی طالبان معمولا درواغ نوائی حقیقت وایا چې کوم عمل چې کوي هغه باندې کار کوي نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کولی دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصې کړۍ لکه د صالح بانډ یا نور هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي یو تصویر ورکړئ چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات لکه ابوظبي
منه هم سب درویش سب د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې تاسو کولای شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې موږ سم نه راتلو
بله واسه دا دی چې دلته شل مختلفې دلې دې چې هغه ډېر خطرناک دي د مثال په ډول د ایج دلته فعالیت لري په لاس کلاس او په خلاص کلاس باندې او خیدان دا چې د پټمن کس ویلې چې مکمل په خصوصا په دغه کوم ځایونو کې چې هلته اهل تشیع دي هغه ځایونو کې چې د ایران نفوذ دي هلته د فاطمینو په نامه باندې په سوریه کې هم جنګیږي دا مختلف اهداف لپاره دا هم دلته فاصله لري دلته په کومي شخړو کې شکل د تعصب یو کې دا قومندانان چې اوس تاسو یې نه وړم چې دغه نمونه واخلم یو کې دا قومندانان دا چې هغه څو د ثبات ځان رسولي دي برالول لږی چې انتظارونه کوي برالول لږی د څومره کې د برنامه لږی چې دا څه وجه نه کیږي دلته دا څه کټګوري خلک هم خپل کارګر نه عمل څه سره کوي پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم د تنظیم پر ټول د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري او د پردیشات په لوی لاس باندې په سفیر خلاص باندې استخباراتي دوامدار فعالیتونه موږ عمل شهیدانی دا دوام لري نو خلک چې دا ګرد خبرې لوالي وي هم به د څه وجه نه وي هم به څه وجه نه وي هم به
مننه همت صاحب تاسو دی یو دریم لوري احتمال څومره ګوري که څام تاسو ادعا وکړل چې کده شي حکومتي کړی په دې چارو کې لاس ولري حکومت ادعا کوي چې خای طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري څه فکر کوي نور لوري احتمال څومره دی په افغانستان کې بیلابیل ډلې خکیل دي په دې اړه تاسو څه نظر لرئ
ان صاحب یو مشوره مقوله ده او د کوم مقتول څه قاتل نه معلوم نو داغه قاتل داغه وخت حکومت او نظام ده اصلا د لوی سره ځخه د کابل اداره د کابل نظام هغه د دې ټول مرګونو مسؤلیت مسؤل ځکه ده چې د دې خلکو د پاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه خسي ده دا ستا خبره نسره دې دلای ممکن ځینې کړي یا ځینې کې وادونه گاونډي وادونه هغه وادونه چې هغه افغانستان کې د سولې سره حساسیت لري د سولې مخالفین دي هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې موقع له لاسه ورکړي هغه په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایتو کې خپل جنټان لري دا هغه په مخ باندې ممکن دا کارونه سخته ورسي یا ممکن دا کارونه داعش وکړي داعش فعلا موجود ده فعال ده په کابل کې فعال ده د کابل د حکومت سپورت شاید سره نو دا مختلف عوامل دي دلته دیشي ډیر خلک موجود دي دیشي ډیر استخباراتي کړي دلته موجود دي د ټول لاسونو او کابل ته روزه دي د کابل موجود نظام
نعوسه ده مننه همت صاحب متاسفانه چې موږ په سي وخت را پوره شو مننه کوو د بحث ټولو ګډونوالو نه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس پوخانی رئیس عبدالحنان همت نو همدارنګه په کندهار کې لمیشت افغان شنونکي محمد کبیر درویش صاحب څخه کور مودن تربیه خې چاري
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ